قدر من اوریدونکو دا وخت د شپې 9 بجې او 13 دقیقې شوې په 25 دقیقې بس کې چې شبه وروسته پیلېږي پر رسنیو د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو موضوع ته کتنه کوو خو اوس په مکرې خبرونو ته د تاجکستان امنیتی سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربوز سیمه کې په یو برید کې یو چینایی وګړی وژل شوی دی. دا سیمه د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې پرته ده. د تاجکستان دو امنیتی سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي نومونه افشا شي د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل چې دا حمله د یکشنبې په ماښام وشوه. د تاجکستان چارواکو او طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د افغان بندیانو شمیر ډیر زیات دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په خپله اونیزه خبري غونډه کې د ایران په زندانونو کې د بندي افغانانو دقیق شمیر ونه خود خو ویل دوی د طالبانو له حکومت سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د لیږدولو په اړه د خبرو په حل کې دي. ویان همداراز وویل چې ډیری افغانان د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو په زندانونو کې وخت تیروي. د ایران دولتي اژانسونو تیره اونۍ خبر ورکړ چې د دې هیواد حکومت به شاوخوا زر تنه افغان زندانیان د دو میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي او په بدل کې به یې طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایراني بندیان تبادله کړي. په پکتیا کې په عام مزار کې د یو کس تر اعدام یوه اونۍ وروسته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي چې اروپایي ټولنه هر وخت او په هر راز شرایطو کې د مرګ د سزا مخالفه ده. توماس نیکلاسن پر ایکس شبکې لیکلی چې په عام مزار کې دمونه د افغانستان د بشري حقونو له نړیوالو مکلفیتونو سره اړخ نه لګوي. د طالبانو حکومت تیره چهارشنبې د پکتیا د مرکز ګردیز ښار په مرکزي لوبغالي کې پر یو تن د اعدام حکم تطبیق کړ. پر اوکراین د روسیې په تازه حملو کې 21 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې حملو کې اودیسی او سومي ښارونه په نښه شوي دي. اروپای ټولنې د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ملاتړ په خاطر پر ایران نور بندیزونه هم لګولي. اروپای کمیسیون نن اعلان وکړ چې د ایران د کښتیو ځینې شرکتونه د خپلو بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. اروپای کمیسیون د روسیې د کښتیو درې شرکتونه هم په دې لیست کې ورزیات کړي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د متحده عربي اماراتو ته د 109 شپېتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. نننۍ لوبه د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې د افغانستان دوهمه لوبه وه. د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره وي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او د بیان پر ازادي د زیاتیدونکو فشارونو او محدودیتونو په باب خبري کوي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عکس العملونه هم پرولې دي. په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر ټولو لوی لاستراوړنه د رسنیو او د بیان ازادي ګڼل کېدله. خو په تیرو څو باندې درویو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، دغه لاستراوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې ښکاري. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په ویلامیا کې د ځینو رسنیو پر هغو راپورونو اندېښنه وشو چې په کې ویل سوي د پکتیا په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د عکسونو اخیستل منع سوي دي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې له شولو سره له حاکمې ډلې غوښتنه کړې چې له خپلې دغې پرېکړې تر شا سي. دغه بنسټ ویلي د انځور اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکي ژورنالیزم یوه مهمه برخه ده چې د خلکو د معلوماتو حق تضمینوي او د دولتي ادارو د شفافیت شودنې لپاره مهمه مسله بلل کیږي. تر دې مخکې په هرات کې هم د عکسونو پر اخیستلو د بندیز راپورونه ورکول سوي و چې دې موضوع هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې پارولې وي. ګڼو بنسټونو د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو په باب اندېښنه شولې او له طالبانو یې په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي وو. په تیرو دوو اونیو کې د خوست سیمه ییزو چارواکو د دریو راډیوګانو پر خپرونو د موسیقي د خپرولو له کبله بندیز ولګاوه. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چارواکو د ژمن رادیو خبرونو ته د دې تعهد لا خستو وروسته د خبرونو اجازه ورکړي چې موسیقي به نه خپروي. د بی پولي خبرلانو ټولنې یا آر ایس ایف په یو راپور کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت غږ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل دی پای ته ورسوي. په وروستیو څو اونیو کې بېلابېلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول سوي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللی دي. طالبانو په وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې د ژوندي موجوداتو د تصویرونو خپرول بند کړي چې دا چاره په ډیری ولایتونو کې عملي سوې هم ده. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د طالبانو د نظام پر اجراءاتو نیوکې نه کوي. همداراز رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نمونه ورکول سوي دي. په څو شیبو کې په دې بحث کې له میلمنو سره همدا څیړو چې د دغو محدودیتونو عواقب څه کېدای سي. بیا هم 15 دقیقې بحث ته شرق لس. په دې بحث کې میلمانی دي په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، دغه راز افغان خبریال سلیم ورور. دواړو میلمنو ته شرق لس وایم. په پیل کې ښاغلی وجدانی، تاسو تر اوسه د طالبانو لخوا په بیلابیلو دولتي دورو کې د عکسونو پراخیستو بندیز ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
تاسو ته معلومه ده د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې په ټولو برخو کې د دوی لخوا بندیزونه وضع شو. په دې برخه کې رسنۍ هغه مورد وو او هغه لاسته راوړنې وو. په تېر شلو کلو کې دوی باندې ډېر کار شوی وو او په رسنیو کې موږ ډېر پرمختګ درلوده. او د افغانستان هغه واقعي څېره همدا رسنۍ وو، همدا خبریالان وو. په تېرو شلو کلونو کې ډېر ستونزو سره دوی مخامخ وو او بیا هم رسنۍ ژوندي ساتلې وو. د طالبانو د وروستیو پریکړې پر اساس، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومیږي، دا ډیر په منظم او سیستماتیک ډول د رسنیو باندې د بندیزونو هغه دوام دی چې طالبان کوشش کوي چې رسنۍ د همیشه د لپاره په افغانستان کې وتړي او یا هم ټول رسنۍ د دوی په اختیار کې وي. کله چې دوی پر هغه مطلب باندې او دوی هغه غوښتنې چې وي که چیرې د رسنۍ لخوا د دوی د حکم او فرمان په اساس کوم برنامه کوم راپورونه چې رسنۍ نه خو نشر کیږي، کله توی په طبیعت باندې برابر و نه هغه د پکار دی نشر سی، او هغه موارد هغه برنامه چې هغه د رسنۍ استقلال خي، هغه وغواړي چې کوم رسنۍ یا خبريال دغه یو موضوع نشر کیږي دوی د هغه عوامر خلافی، نو دوی ته د قبول وړ نه ده. دا پرسته یو کې پېښه ز فکر کوم چې دا محدودیتونه نور هم زیاتایي او دا د رسنیو پر خلاف زبدت وایم چې دا یو جنایت دی چې د طالبانو لخوا ترسره کیږي.
ډېر مننه ښاغلی ورور. تاسو تر اوسه نیکوڅوک د طالبانو له دغو سپارښتنو یا عوامرو سرغړونه وکړي، څه چلند ورسره کیږي؟ یا رسنۍ کولی سي په دې اړه خپل آواز پورته کړي؟
اجازه راکړئ تر دې وړاندې چې په غبرګونونو خبرې وکړو، په اوسنیو شرایطو خبرې وکړو، د افغانستان د رسنیو وضعیت باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې د رسنیو څنګه تاریخچه چې بدبختانه یو ډیر له تصور لري زګزاګ حالتي تجربه کړې ده، خصوصا په تیرو څلوېختو کلونو کې. د تلنډ اشاره ولرم، لکه څنګه چې اسلام مبارک دین یو د تعادل دین دی او همیشه پر اعتدال او برابرۍ ټینګار کړی دی، بدبختانه په افغانستان کې تر رسنیو تاریخچه تک ګورو، موږ دوه ډیر متضاد حالتونه تجربه کړی دي. یا مو ډیر افراط کړی دی او یا بدبختانه ځینې حالتونه داسې راغلي دي چې پر رسنیو دومره بندیزونه وضع شوي دي چې حتی څوک په جرات سره د خپل حق د غوښتلو په پار آواز نشي اوچتولی. زه یې که ډېر لري ولاړ نشم، په ساده ډول له تیرو شلو کلو او د اوس درې روانو کلونو پرتلنه که سره وکړو، افغانستان په تیرو شلو کلونو کې پر رسنیز ډګر کې زیات پرمختګ وکړ، ولی بدبختانه د ناسم مدیریت له امله دغه پرمختګ په ځینو ځایونو کې ډیر ناوړه استفاده شو. ځینې داسې ترخې خاطرې او درنې خاطرې تر شا پرېښودلې چې په یو ډول یې د خلکو په ذهن کې د رسنیو انځور ډیر په ناوړه ډول ترسیم کړ. خې خاطرې ترې پاتې نه شوې، خلکو پر رسنیو هغه ډول څنګه چې لازم او باور ونه کړای شو، یا پر رسنیز ډګر کې کوم رسالتونه چې رسنیزو ادارو خبریالانو ته ورتر غاړي وو هغو یو ډول تجارتي بڼه خپله کړه. ډېر کله پیخی لکه څنګه چې بیا غسی نه نکاسه د خلکو وختنی ضرورتونه لکه څنګه چې اړینه واغسی تر چارواکو نه رسیدل یل چارواکو لاس تراولنی هغه ډول چې وی هغه نیمګړتیاوی چې په حکومت کې وی په هغه ډول نه بیانې دي یعنی دې په یو ډول دې ډیرو کمو مادي امکاناتو په بدله کې دغه څه سانسورېدل او یا خو خرڅېدل په لوړ به هغه معلومات چې خلکو ورته اړتیا نه لرله او هغه معلومات چې خلکو اړتیا لرله هغه پټېدل د پیسو په بدل کې نو دا لامل شو چې بدبختانه په تیره دوره کې چې موږ ډیره د لاسته راوړنو دوره د زیاتو لاسته راوړنو دوره البته پر سنیز ډګر کې بولو دا دوره هم یو ښه تاریخ تر شا نه پرېږدي ولې تر هغه دا په دې رسنۍ او په پرمختګ کې د افراط مرحله وه اوس که راځو تیرو دریو کلونو ته د طالب په نوم د یوې ډلې واکمنېدل او د دې له واکمنېدو سره هم مهاله په بیلابیلو عنوانونو پر رسنیو د محدودیتونو وضع کولو له لارې په یو ډول د تفریط اړخ ته لاړو دا داسې یو حالت دی چې د انجماد حالت که ورته ووایو هم کیدای شي چې مبالغه مو نه وي کړي په یو ډول له خلکو ټول بنسټیز بنیادي حقونه واخیستل شول چې تر ټولو مهم بنیادي بنسټیز حق یې د بیان ازادي ده که د ساينس ارزونه چې له بشریت لري هغه ته نظر وکړو د انسان او حیوان ترمنځ یوازې همدا یو اساسي فرق دی چې انسان حتی یو تعریف هم ورته لرو چې انسان یو ناطق حیوان دی چې هغوی دا خدای دا صلاحیت دا جرأت او دا وړتیا ورکړي چې هغوی خبرې وکړي او د خبرو کولو هغه اساسي دلیل دا دی چې مونږ افهام تفهیم وکړو مونږ خپل ضرورتونه تر یو بله ورسوو مونږ خپل حقونه وغواړو پر مونږ د شوي ظلم پر وړاندې غږ اوچت کړای شو نو ښه که دغه حق چې مونږ له نورو مخلوقاتو را بیلوي دغه اصل هم پر مونږ د بندیز
ښاغلی ورور خو طالبان کله ناکله وایي چې د اسلامي شریعت د مخې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د خپرولو بندیز لګوي یا هم په راډیوګانو کې د موسیقي خپرول دوی د شریعت له مخې حرام ګڼي خو په ځینو نورو مواردو کې بیا ویل کېږي چې طالبان سیاسي اهداف لري یعنی د طالبانو هدف دقیقا څه کېدای شي
خپل دلته مسله د شریعي اصول او د شریعي ارکان اصلا نه ده کوم څه چې د شریعت په وړاندې په نامه اوس په افغان ولس پلورل کیږي دا اصلا د شریعت برخه نه دي د شریعت په کوم ځای کې راغلي دي چې ته له ولس بنسټیز حقونه واخله هغه حقونه چې الله ورته ورکړي دي په دې خو اوس عام ولس ښه پوهېږي چې کیسه اصلا څه ده سیاسي اهداف تاسو ویلې مهم اړخ هم دا دی کله چې پر ټولنو یو ډول استبدادي نظامونه حاکمیږي هغوی ولس ته د ورکړې لپاره هیڅ نه لري هغوی نه تخصص لري نه تجربه لري نه د ولس د هوساینې لپاره پروګرامونه لري نو طبیعي خبره ده کله چې هیڅ د ولس لپاره ونه لري ته باید استبداد ولري ځکه دلته یو ډول تقابل رامنځته کېږي که چېرته ته د چا په حق سترګې پټوي له چا سره ظلم او زیاتی کوي او هغه ستا په وړاندې راپورته کېږي غږ وچتوي طبیعي خبره ده یوه لانجه رامنځته کېږي نو لوی سیاست د استبدادي نظامونو همدا دی چې که چېرته ته غواړې چې ولس ستا په ټولو رواو او نارواو سترګې پټې کړي او چپه خوله پاتې شي باید ته د ټوپک شپېلۍ د دوی په سر ونیسي همیشه
ډېر مننه ښاغلی وجدانی د طالبانو په مشرتابه کې دوه ګونې چلند هم لیدل کېږي په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه پر رسنیو سته په ځینو ولایتونو کې بیا د دوی چلند نرم دی دا ستاسو په نظر ولي
په اول کې تاسو وګورئ د طالبانو راتګ سره هغه کومې وعدې چې په مختلفو برخو کې دوی کړي وو تاسو ولې د هغه ټول وعدې دوی برعکس وو دا په دې معنی ده که تاسو هم ورته اشاره وکړئ چې په طالبانو په منځ کې هم په دوه برخو دوی ویشل شوی ده دا چې کله هغه اوج ته رسیږي او د دوی ترمنځ هغه اختلاف رسنیز کیږي دې ته موږ وخت ته اړتیا شته بل خوا ته تاسو ګورئ کله چې په یو هیواد کې قانون نه وي د قانون حاکمیت نه وي پخوا په نظام کې هر څه چې وو موږ پر رسنیو په برخه کې ځنه قوانین درلوده هغه قوانین چارواکي او مسؤلین دې ته اړ کول چې قوانین ته احترام وکړي او در رسنیو پر خلاف زه دی باندې هم اشاره کوم چې په خوان نظامو کې هم ستونزه و در رسنیو په برخه کې خو کوم ستونزې چې اوج تر رسیدلې اوس د ناظم اوس کوم حاکم نظام په حکومت باندې دا قانون هرڅه کېږي دا په هیڅ نظام کې هم دغه څه نه دي شوی او بل خو ته دلته هیڅ قانون نه وي نو دلته د جنگل قانون حاکم وي لکه څه تاسو اشاره وکړه تاسو ګوره په ځنه موارد او په ځنه ولایاتو کې یو رقم ته قانون دی چارواکي یو رقم ته د رسنیو سره برخورد لري او په ځنه ولایاتو کې بل رقم ته بیا د دوی برخورد ده دا په دې معنی ده ولې چې قانون نه وي هر یو کس هر یو مسؤل کس نو ځنه خبريالانو سره په تماس کې تاسو ګوره په ځنه ولایاتو کې دوی خبريالان غواړي او ورتوي دا راپور تا د کوم ځای څخه نشر کو ولې د ما څخه اجازه نه دی اخستی خبريالان توهینی خبريالان تحقیری او په ځنه مورید کې دوی ته دوی سره فزیکی برخورد او فزیکی چلند هم سویدا دا په دې معنی د هر یو قومندان او هر یو چارواکي د پخوا په سیر خبريالان غواړي هغه تهدیدی هغه مجازات کوي نو د یو قانون نشته در رسنه په برخه کې کچه هم خاوله مجاهد په قرار داولدی ته وای چې رسنوی په برخه کې خون قوانین چسته هغه ته زنه تعدیل پر اوستو سره د قانون برته په افغانستان کې عملی کیږي خو تر اوسه پورې درې کاله وته د قانون تر اوسه پورې تعدیل نشو او د قانون خپور نشو دا یو سیاسي برخه ده چې طالبان غواړي د سیاست پر اساس څورته شریعت نوم ورکړي تر اوسه پر ایت څکون قانون د دوی لخوا اجرایی شوی دا ورته شریعت نو مرکزی شوی دی او د تر شا دوی سیاست کوم سیاست او پالیسی د دوی حکومت لخوا چې خپلېږي هغه سیاست دوی تعقیبوي زد تاسو ته د بیلګه په توګه وایم تاسو ګوري دوی خبري اعلان ته وایي دوی یو مخصوص کمیټه لري رسنه یې د پاره تر څو پر ایت دغه مخصوص کمیټې نه ځنې کسان د مختلف ادارات پکې غړي دي د دوی لخوا حتی کله چې تاسو یو ملمه هم تلویزیون ته واړی کله چې هغه په بحث کې ګډون کیږي د دوی لخوا څو پرې صحاغه مشخص کس اپروف شوی نه وي دوی ورته اجازه نه ورکړي چې پرسنې کې خبره وکړي او بل خوا ته دوی ته معلوم هم ده چې رسنې په یو جامعه کې څومره قدرت لري تیر نظام هم یو ځنی د فکر کوم د سقوط لامل هغه غلط راپورونه او هغه اندخنی او چې خلک ته دې ته حاضر کو او د طالبانو هغه ناشته چې کله د دوی په صلح په کانفرنس کې د خلکو سره واده وکومنګ درسنې لخوا ولید او خلک ته دې انګیزه پیدا شو چې دوی مکمل تغییر کړي دي ته دوی ورته په خواني نظام اوس نظام کې ډیر توپیر شته کومنګ ولید د تیر دې کال اوته خوده په برخه کې هیڅ تغییرات نه راغلو نو دا یو سیاسي اهداف ته سیاسي اهداف ته رسیدو لپاره ایمون یوازنه ستونزه دا ده زه فکر کوم چې دا به ټول تلویزیونونه په آینده کې دوی پر رادیوګانی تبدیل کړي
ډیر مننه ښاغلی سلیم ورور په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسون هم ظاهرا فعال دی دغه کمیسون دغه سیماورودو د څېړلو صلاحیت څومره لري
په دغه برخه کې خپل شخصي تجربه در سره شریک کړم د دوی صلاحیتونه او د دوی ورتیاوي د دوی کاري ساحه څومره پراخه ده زه چې 2021 ل اکتوبر نه ل اگست نه البته وروسته کله چې زه لا هم په افغانستان کې لوي سیمه ایز رسنۍ سره فعال ومه نو زما ملمانه اکثره په طبي خبره د افغانستان کې د نن خلکو سره د اندېښنه او چې چرته د روانو ناخوالو په خلاف غږ وچتوي او سره برخورد کیږي نو زما په اکثریت ملمانه له بهر نه ول د اسکایپ نه لري او دا په ټلویزیونی خبرونه کې را سره ول زه وروه وختل شوم د استخباراتو له خوا ور سره کېناستم زما ټلیفون یې مانه واخست او هغه ملمانه چې د واتس اپ لارې ته بلنه ورکړې و له دوی سره مې موضوع شریکه کړې و سوالونه مې ور سره شریک کړي وو او بیرته مې د هغه خبرونې لینک هم د همدغه واتس اپ لارې لګلې و کله چې هغه خبرونې ته به خبره دوی لوړاندې لیدلې وي ټول ټکي ور سره یاداشتو په انفرادي ډول هر خبريال دوی ورپته دي او ترې همدا وختنه شوه چې د افغانستان د نن موږ شنن کې لرو څه اړتیا ده چې له بهر نه خبرونه کې میل مولري آیا دا د نظام د تخریب یو هڅه نه ده هلت زما جواب دا و چې کوم افغانستان کې د نن یو څوک په جرأت سره د خپل حق لپاره غږ وچتوي
طبیعي خبره دغه عکس العمل سره مخ کیږي، نو څوک دې ته نه حاضرېږي چې هغه ډول سپین خبرې وکړي لکه څنګه چې دي یوې رسنۍ رسالت جوړېږي، مسؤلیت جوړېږي، خلک یې واوري او تر خلکو یې ورسي. نو وروسته وروسته بیا دا موضوع بیخي یو ډول قان خلک کله دې وروسته میهمانه راوکي دا به دوی اپروف وروسته یا دوی له پهاره حساب د دوی لخوا د ورکړل شویو لیستونو له مخې باید راغوښتل شي. نو هلته طبیعي خبره ده زما او دوی تر منځ مکالمې په ترڅ کې فزیکي برخورد وشو. کله چې بیرته همدغه د رسنیو د ملاتړ ادارو ته ما مراجعه وکړه او د خپل حق لپاره مې غوښتنه وکړه چې دا خو نو یو ډول ناسم کار دی، ځکه چې زما رسنیز مسؤلیت جوړېده چې زه باید دا کار وکړم او ما له خپل حق دفاع کړې ده، ولې په مقابل کې باید زه سپک شم، ولې باید زه ووایم؟ ما لپاره یو وړاندیز لر چې آیا تاسو غواړئ په دې موضوع پلټنه وشي؟ ما وی هو، ولې که امکان لري دا کار دی وشي. وای کوم لمون سره چې د کمیټې کوم د څار غړي دي زمون په پرتله دغه تل درنه ده، او کله چې پریکړه هم کیږي ته وی خبره د ستا په حق کې باندې وي، نو موږ یوازې کولای شو ستا په حق کې چې څه شوی دي دا پیښه له ځان سره ثبت کړو، تر دې زیات که تاسو غواړئ دا تاسو ته ستونزه جوړوي. نو ما هلته دا درک کړ چې په افغانستان کې اوس په نوم د رسنیو د ملاتړ بنسټونه فعال بنسټونه د دوی څومره دی او د دوی فعالیت څومره ده.
ډېر مننه ښاغلی وجدانی. دغو ستونزو ته په پام داس یو بنسټ یا داس یو اورګانسته چې پر طالبانو فشار راولي چې لغپل دغه محدودیتونو لاس واخلي.
افغانستان کې دنه خو تاسو ګوري حاکم نظام ده، دوی خپل قوانين لري، خپل مقررات لري. خو د افغانستان نه د باندې یو واسنې هغه بنسټونه چې د رسنیو ملاتړ ته لکه تاسو آر اس اف ته اشاره وکړه، سی پی جی دی، همدغه نور نهادونه چې د هغوی د رسنیو ملاتړ دي، هغوی هم خپل کوششونه په قرار ډول کړی ده او د طالبانو څخه هم غوښتنه کړې ده او نړیوال څخه هم غوښتنه کړې ده چې طالبانو باندې فشار راولي چې دوی رسنیو پر خلاف کوم کړنې چې دوی تر سره کوي، کوم قانون چې دوی له خوا تطبیق کیږي، د ازادي بیان ته پکار دوی احترام وکړي. خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې هیڅ دغه کوم توپیر نه وینو او ورځ تر بل لکه څنګه په نورو موارد کې د دوی محدودیتونه ورځ تر بل په ډیرو دي، د رسنیو په برخه کې هم دوی اوسه پورې کوم داسې شاتګ نه دی کړی. او بل خواته د هغه بشري حقوق نهادونه دي چې هغه هم کولای شي چې دغه د خپل لارې رسنۍ باندې طالبان باندې فشار راولي. او ټول نه مهم موضوع دا ده زنه نهادونه چې هغوی په تبعید کې کار کوي او اندغه سي زنه رسنۍ دي چې هغوی د افغانستان نه باندې کار کوي، دوی هم کولای شي لکه دغه استاسو کوم خبرونه ده اندغه سي نور رسنۍ سره موږ سره بحثونه لرو، د دې لپاره هم کېږي چې طالبان باندې فشار راوړل شي او اندغه سي هغه نهادونه ملل متحد چې افغانستان په برخه کې دوی کار کوي، نو هغه سره په کار دي دغه نهادونه تماس ونیسي. د دې لپاره هم زه فکر کوم چې فشار په توګه وکول شي طالبان د اړ کې چې رسنیو پر خلاف کوم بندیزونه د دوی لخوا لګول شوی دي، رسنۍ ته د درناوي او کې احترام ولتي او هغه بیان ازادي په واقعي ډول په افغانستان کې په کار تمثيل شي.
ډېر مننه ښاغلی ورور. طالبانو په وار وار اطمینان ورکړی چې رسنۍ په افغانستان کې پوره ازادي لري او پر زیاتو مسایلو راپورونه ورکولای شي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ښاغلی، زه غواړم د افغانستان د اوسني رسنیز وضعیت په اړه چې طالب څه وایي او څه کوي توپیر ډول په لنډو ټکو کې ورته اشاره وکړم. هغه څه چې د طالب پراپاګنډا په یو ډول مارکیټ او تبلیغات ورته کوي جواز لري، هغه څه چې د طالب د فعالیتونو مثبت انعکاس ورکوي، هغه که د یوټیوبرانو له لارې دی، هغه که د سیمه ییزو رسنیو له لارې دی، هغه که په سوشل میډیا پلیټ فارم دی، هغه جواز لري. هغه څه چې د طالب د هغو کړنو برازندگی یا ارزښتونه بیانوي چې په یو ډول طالب معنویت او مادیت خوندي کوي، هغه هم تصویر جواز لري، هم فعالیت جواز لري او هم هغه خبریال ډیر اعزاز لري په افغانستان کې. درنه ولی بدبختانه پرختنی ډول دی رسنیز رسالت کوم مسولیتونه چې باید تر سره شي، نه رسنۍ لوغو صلاحیتونو څخه برخمن دي او نه هم دوی اجازه ورکوي چې هغه ډول فعالیت وکړي. زه پلان رو ټکو کې غواړم کچیر ته غواړو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د بیا واکمنیدو یا د رسنیزو سنگرونو د بیا فعالیدو او د ولس د غږ د بیا رساو چتولو لپاره کا پرختینه ډول کار وشي. زه فکر نه کوم د واکمنې ډلې په خټه کې داسې څه وي چې په هغوی کې د تغیر راشي یا داسې فارونه وي چې هغوی په یو ډول دې ته اماده او چمتو کړي چې دوی ګواکې نرمښت وښيي. په ټوله کې افغانستان او د افغانستان اوسنی نظام بدلون ته اړتیا لري، یو رښتینی حقیقي بدیل ته اړتیا لري، داسې واکمنو ته اړتیا لري چې د ولس بد نه وي، د ولس په رایه وي، د ولس ملاتړ وي او په یو ډول ولس په رښتینی ډول هغه څه چې ولس یې حق لري هغه وړاندې کړي.
ډېره مننه. ښاغلی وجدانی، طالبان له څه ډار لري، له څه بیریږي چې دغه ډول محدودیتونه پر رسنوي لګوي؟
د طالبانو یوازنی ډار دا ده، تاسو ګورئ په لومړي کې خو دوی په اول سر کې دوی وایي چې رسنۍ د دنو چارواکو لخوا حتی رسنۍ ته دښمن خطاب کېده، له څه رسنۍ دښمن په څیر موږ سره عمل کوي. کله چې تاسو هغه مثبت کړنې نړیوال ګوري هغه رسنۍ لخوا خپرېږي، نو دا په دې معنا دی زه دلته په امریکا کې ژوند کوم، دلته زنه کسانو سره زه وینم دا کوم یوټیوبران چې د طالبانو تر حکومت لاندې د دوی لخوا هغه زنه نمایشي پروژې هغه قانون چې کیږي او د دوی لخوا نشر کیږي، خلک دلته د افغانستان نه باندې داسې تصور ورته پیدا کیږي چې افغانستان در پرمختګ په لار روان ده، افغانستان کې دا کارونه کیږي. دا یو مثبت کړنه ده چې دوی د یوټیوبرانو لخوا هغه کسان چې د افغانستان نه باندې دوی ګوري او هغه حقیقت چې په افغانستان کې اوس تر سره کیږي د دوی لخوا په مختلفو برخو کې په ځنه موارد کې تاسو ګورئ هغه نه تصویرونه اخستل کیږي، هغه نه ویډیوګانې اخستل کیږي. کله چې هغه د رسنوي باندې نشر کیږي دلته د باندې خلک چې ګوري هغه حقیقتونه دي چې دلته نړیوال ور باندې پویږي په افغانستان کې څه تیریږي. د طالبان د ډار هندینه د څه شي حقیقت دی په افغانستان کې حقیقت تیریږي، هغه خبرونه کې چیرې په واقعي ډول نشر شي نو خلک به پوهیږي چې افغانستان کې د نن حقیقت څه شي. دا یو ځانګړی ډار ده چې طالبان دینه ډار لري چې د څوونی شي چې لسنې نه خوا هغه حقیقتونه خپور شي. او بل خوا ته د دوی چارواکي کله چې راضي او په میډیا باندې دوی خبرې کوي مونږ په یوه دی باندې بل ورځ ما یو ویډیو لري دوی حتی د قران هغه ابتدایي سوره هم د دوی د یو چارواکو لخوا کله چې قرات کیږي په مناسب ډول هغه تحقیق سوره د دوی لخوا نه قرات کیږي، خلکو ته د تصور پیدا کیږي چې دا هغه کسان دي چې ځان ته وایي چې مونږ شریعت راوسته دي، مونږ اسلام راوسته په افغانستان کې، خو په حقیقت کې دوی هم خپل ستونزې لري. نو دا هغه حقیقتونه دي. او په ورسته کې تاسو ګورئ په افغانستان کې کوم ناامنی اوسه په افغانستان کې دا هغه موضوعات دي چې د رسنۍ لخوا خپور شي، نو دلته افغانستان کې د باندې هم خلک دې حقیقتونه باندې پوهیږي چې دا طالبان ډېر سخت دي موضوعات نه ډال لري.
25 دقیقې بحث مول ازادي راډیو واورېدل. مو په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه خبري وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه و په جلا وطني کې د افغان خبريالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجداني او افغان خبريال سلیم ورور. لوریدونکو هم مننه چې بحث یې را سره واورید.
پیسو